السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه په کابل کې د ماسپخین 2 بجې شوې د یو ساته خبرونه چې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړی شوی. فرشتنه دا برازي او نن په دې خبرونه کې د گوشت ګلون په مسایلو باندې بحث کیږي او په دې ناروغي باندې خبرې تر کیږي چې د غوګون او د ستونی دردونه ولې رامنځته کیږي، د رامنځته کېدو عوامل او همدار د مخنیوي لارې چارې. تاسو به هم په دې خبرونه کې برخه اخلي، خو تر هر څه وړاندې د افغانستان میو نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکل وړاندې کوي.
السلام علیکم. په پیل کې د خبرونو سرلیکونه. ولسمشر اشرف غنی د یو رسمي سفر په مخه د متحده عربی اماراتو پلازمینې ته رسیدلی. امنیتي چارواکي هغه راپورونه ردوي چې ګڼې پولیسو د طالبانو د پخواني چارواکي ملا عبدالسلام ضعیف کور محاصره کړی او پاکستان تایید کړی چې نه وګړي د نیوزیلند په کرایسټ چرچ ښار کې پر دوو جماعتونو د برید په قربانیانو کې شامل دي. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی د یو جګپوړي پلاوي په مشرۍ د متحده عربي اماراتو پلازمینې ابوظبي ته رسېدلی. جمهوري ریاست وایي ولسمشر غنی به په دې سفر کې د اماراتو له ولیعهد شیخ محمد بن زاهد النهیان سره وګوري او د دواړو مشرانو په حضور کې به د افغانستان او متحده عربي اماراتو د ګډې اعلامیې د خپرېدو تر څنګ په بیلابیلو برخو کې شپږ تفاهم لیکونه هم لاسلیک شي. تمه ده چې دا تفاهم لیکونه به د کرنې، پوهنې، قانونو، انرژي، کلتور او ورزش په برخو کې وي. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو تیر شپه د قیصار ولسوالۍ په ارکلک سیمه کې د ملي اردو پر پوستو پراخې تهاجمي حمله وکړې. د فاریاب د امنیه قومندانۍ ویاند ترین یورش ازادۍ راډیو ته وویل د حمله د سهار تر څلورو بجو پورې روانې وې، خو نوموړي د جګړې د تلفاتو په اړه بې خبري وښوده.
با اعزام نیروهای کمکی بیشتر ما تانستیم که دشمن را از ساحه عقب بزنیم و طرفین درگیر هر دو طرف هم تلفات داشته و هنوز ارقامش دقیق تایید نشده.
لدی مخکې د فاریاب په ولایتي شورا کې سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي وو چې په ارکلک کې د طالبانو په حملو کې د ملي اردو شل سرتیری وژل شوي او شل نور ټپیان او سیران دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. امنیتی چارواکي هغه راپورونه ردوي چې ګنې پولیسو د طالبانو د پخواني چارواکي ملا عبدالسلام ضعیف کور محاصره کړی. د کابل امنیه قومندان سید محمد روشندل نن ازادۍ راډیو ته وویل چې پیښه یوازې د امنیتي ګزمې او د ښاغلي ضعیف د کور د ساتونکو ترمنځ لفظي شخړه وه. له دې مخکې ځینو رسنیو راپور ورکړی و چې امنیتي ځواکونو له تېرې شپې راهیسې ښاغلی ضعیف په بګرامۍ کې په خپل کور کې کلابند کړی دی. ملا عبدالسلام ضعیف د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر و، خو وروسته له دې چې له ګوانتانامو زندانه خوشې شو په افغانستان کې استوګن دی. د بغلان امنیتي چارواکي د بغلان سمنګان ښار د لوی اوبخې د بغلان سمنګان د لوی لارې د امنیت لپاره په شاوخوا سیمو کې د عملیاتو د پیل خبر ورکوي. د 209 شاهین قول اردو د امن نظم د لوا درستیزوال ډګرمن محمد نبی وایي د شاهین په نوم د عملیات د شنبې په ورځ پیل شوی او اوس مهال په چشمې شیر او د دې لوی لارې په اوږدو کې په پرتو سیمو کې چې امنیتي ګواښونه پکې شته روان دي. ښاغلي نبی په جګړو کې د تلفاتو په اړه څه ونه ویل، خو یادونه یې وکړه چې دولتي ځواکونو د دې عملیاتو په ترڅ کې ښه پرمختګ کړی دی. لا ازادۍ رادیو خبرونه اوري. یو تازه خبر شوی لیست ښیي چې د نیوزیلند په کرایسټ چرچ ښار کې پر دوو جماعتونو د برید د قربانیانو عمرونه د دریو او اوه اویا کلونو ترمنځ و. په دې برید کې لږ تر لږه 50 کسان مړه او 40 نور ژوبل شول چې د ځینو حالات نازک ښودل شوی. د نیوزیلند چارواکو تر اوسه هم د دې پیښې د قربانیانو په اړه دقیق جزئیات نه دي ورکړي، خو په هغو اسنادو کې چې نن د دې خونړۍ پیښې د قربانیانو د کورنیو لخوا خپره شول، د 40 نارینهو او 40 ښځو نومونه لیدل کیږي، مګر د دوو قربانیانو نومونه نشته. د نیوزیلند صدراعظم جسندرا اردن وویل دا رسمي لیست نه دی او تر څو چې د قربانیانو د پیژندنې بهیر بشپړیږي اعتبار نه لري. لبلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تایید کړی دی چې نه وګړي د نیوزیلند په کرایسټ چرچ ښار کې پر دوو جماعتونو د برید په قربانیانو کې شامل دي. د یو پاکستانی نوم میانایم رشید ښودل شوی چې 50 کلن و او د برید کوونکی د بی وسلی کولو هڅه کړی و. خدای او د طلحه په نوم 22 کلن زوی دواړه ووژل شول. نو موري ته د پاکستان صدر اعظم د ملي قهرمان لقب ورکړی. په نورو قربانیانو کې د افغانستان، بنگلاديش، ترکیه، سعودي عربستان، مصر، اردن، اندونیزیا، ماليزیا او امریکا وګړي شامل دي. روسته لدې چې د جړواسکټو نهزت د پاریس ښار په شانزلیزه واټ کې بیا د اعتراضونو لړۍ پیل کړه. د فرانسې حکومت نن په دې سیمه کې د تصفیه عملیات پیل کړل. د جړواسکټو په اعتراضونو کې لڅو نه یو وقفې وروسته پرون په دې واټ کې یو ځل بیا اعتراض کوونکو بانکونو او مغازو ته اور واچو. د دې واټ قیمتي مغازو، رستورانتونو او بانکونو نن د هغو زیانونو ارزونه پیل کړه چې د اعتراضونو پر مهال د اور لګېدو په پیښه کې زیانمن شوي. د نړۍ د پرتمین واټ پرون شنبه یو ځل بیا د اعتراضونو ډګر او سیخ کاریدلکه جګړه چې پکې تیر شوې وي. ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون له امنیتي چارواکو سره له بیړنې غونډې وروسته وویل پراتلونکي کې د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره به کلک اقدامات وکړي. او د اندونیزیا په ختیځ پاپوا ولایت کې د زیاتو ورښتونو له کبله سیلابونو لږ تر لږه 50 کسان وژلې دي. د ژغورنې ډلې وایي چې په سیلاب ځپلو سیمو کې د لادرکه شویو کسانو د لټون عملیات روان دي. د پرله پسې ورښتونو په نتیجه کې راوتلو سیلابونو او د ځمکې د ښویېدو په پیښو کې 9 نور کسان هم ژوبل شوي او لسګونو کورونو ته زیان اوښتی دی. د اندونیزیا د طبیعي پیښو ادارې ویره ښودلې چې ښایي د پیښې د قربانیانو په شمیر کې زیاتوالی راشي.
روغتیا د ژوند شتمني.